د ازادي رادیو دی وی ساته مجله ته موزه موجب حبیب صاحب هر کله کوم السلام علیکم. وړاندې به درته په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د غونډې د اجنډا په اړه جزئیات درکړو. د کندوز په پرونۍ ځانمرګي پیښه کې کابو 50 تنه وژل شوي او څه کمی 50 نور ژوبل دي.
موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش ډلې د ختمولو هڅې یې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد
د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 25 نه زیات د دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار مربوطاتو کې له منځه وړل شوي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې به دا واورئ.
موږ د امارت د ورپورو کسان څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به یې ډېرې لوړې شوي دي.
در هر څه مخ کې خبرونه احمد تکل د توران کوي.
سلام. د امریکا او طالبانو استازي نن په دوحه کې خبرې کوي. طالبان د هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د کابل یوې ګوردوارې ته ننوتي وو او د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن په حق ورسید. بشپړ خبرونه. د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. د امریکا د حکومت یو استازي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې متحد ایالات به په دې خبرو کې د طالبانو مشران وهڅوي څو د ښځو او نجونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي او د ټولو لپاره د منلو وړ حکومت جوړ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو جګپوړی پلاوی پرون جمعه دوهې ته ولاړ. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري، اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي پلاوی به هڅه وکړي طالبان د سولې د موافقې په اساس د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین اسوشیتد پرس ته ویلي چې په دې خبرو کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د سولې د تړون بیا کتنه هم وشي. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري مخامخ خبرې سره کوي. د طالبانو د حکومت ویان د هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په کابل کې هندوان ځورولي وو. ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لنډ بیان کې ویلي هغه کسان چې په کابل کې د اهل هنود اقلیت د آزار او اذیت سبب شوي وو ټول د کابل د امنیت قمندانۍ له لوري ونیول شول او عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي شول. ښاغلي مجاهد په دې اړه چې دا کسان څوک دي او د کومې پیښې په تړاو نیول شوي په مشخص ډول څه نه دي ویلي، خو د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار د چهارشنبې پر ازادۍ راډیو ته ویل چې یو شمېر کسان د کابل په پروان مینه کې یوې ګوردوارې ته ننوتي وو او ګوردواره یې تلاشي کړې وه.
په ګوردواره کې یو تعداد کسان د طالبان وو نه پوهېږم ننوتل. هغه امنیتي کمرې ماتې کړې دي، ټول درمسال چک کړی او هغه مافي پین چې د درمسال په دروازې کې او د هغې خلونه یې تړلي دي.
د پروان مینې د ګوردوارې مشر ګورنام د پیښې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د هندوانو او سکانو د امنیت په اړه د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پخوانی ټیسټ کرکټر اندریو فلاور په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د سرکار روزونکي په دنده ګمارلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې فلاور تجربه کار کرکټر دی.
اندریو فلاور د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او لوبډل مشر چې د روزنې په برخه کې ډېره زیاته تجربه لري، د خپل وخت یو ښه کرکټر هم پاتې شوی. په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه وټاکل شو.
فلاور د زیمبابوې د ملي لوبډلې لپاره په ټیسټ یو ورځنیو او شل اووریزو لوبو کې مسابقې کړې. همداراز له 2009 څخه تر 2014 کال پورې د انګلستان د ملي لوبډلې او په لویو لیګونو کې د روزونکي په توګه دندې ترسره کړې دي. د کرکټ بورډ ادارې مشر عزیز الله فضلي ویلي اندریو فلاور به وکولای شي چې د شل اووریزو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره د روزنې په برخه کې ګټور تمام شي. د شل اووریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 18 پیلېږي او د افغانستان لومړۍ لوبه به د اکتوبر په 15 وي چې تر اوسه سیال نه دی معلوم. د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن د 80 کلونو په عمر په پاریس کې په حق ورسید. د بنی صدر کورنۍ په یو بیان کې ویلي چې نوموړی له اوږدې ناروغۍ وروسته نن د اکتوبر په 9 د پاریس په یو روغتون کې سا ورکړه. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بنی صدر په 1909 کال کې د اسلامي انقلاب په پایله کې د سلطنت له پرځېدو وروسته د ایران منتخب ولسمشر شو، خو وروسته له دې چې له ایران ووت د اسلامي نظام له سرسختو منتقدانو څخه و. نوموړی هغه مهال چې 250 تن امریکایي وګړي د 444 ورځو لپاره په تهران کې د امریکا په سفارت کې برمته شول د ایران ولسمشر و. بنی صدر د ایران لومړنی ولسمشر و چې له 14 میاشتنۍ دندې وروسته د پارلمان لخوا استیضاح شو. د بنی صدر د جنازې د مراسمو په اړه تر اوسه کوم اعلان نه دی شوی. او روسي چارواکي وایي په دې هیواد کې د ممنوع الکولو د څښلو له کبله د مړو کسانو شمیر 26 ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې څارنوالانو د روسیې په جنوبي سیمه ارنبورګ کې د قضیې په تړاو یو شمیر نور کسان هم نیولی دي. انټرفاکس خبري اژانس نن د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې 28 نور کسان هم په روغتونونو کې بستر شوي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په 10 د ممنوع الکولو د کارولو له کبله د مړینو د خبر له خپرېدو راهیسې لږ تر لږه 6 کسان نیول شوي. په روسیا کې ډېر کله د ممنوع او په کور کې د جوړو شویو الکولو د څښلو له کبله د مسمومیت پیښې کیږي، ځکه ځینې خلک غواړي چې ارزانه الکول وڅښي.
د ازادي راډیو دا خبرونه زه مجيب حسين درته وړاندې کوم. له خپل همکار احمد تکل څخه مننه چې خبرونه وړاندې کړل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته مخه کوو. ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو په یو پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. په دې دوه ورځې یو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د استخباراتو او د یو اس ایډ استازي له طالبانو سره خبرو وکړي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت قطر ته تللی پلاوی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او د دوی د حکومت د رسمیت پیژندو په اړه هم خبرې وکړي. دا خبره په ار کې یوې سرچینې الجزیرې تلویزیون ته کړې. په ورته وخت کې د دې پلاوی یو غړی وایي د دې غونډې مهم اجنډا د نظام بقا او د نړۍ سره د اړیکو پیلول دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دوی به طالبان وهڅوي چې بشري حقونه مراعات او یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. جزئیات په راپور کې واوري.
طالبان دوهې ته د خپل پلاوی سفر مهم او له نړۍ سره د نویو اړیکو د پیل په برخه کې اغیزمن بولي. تمه ده طالبان د قطري چارواکو سربیره له امریکایي پلاوی سره هم وګوري. دا واقع تل رسیدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ په لومړي ځل رسمي لیدنه ده چې په یو شمېر مهمو موضوعاتو به پکې بحث وشي. په ارګ کې د طالبانو یو چارواکي الجزیری ټلویزیون ته ویلي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د کتنې د اجنډا مهم بحثونه دي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون مرسیال احمد الله وسیق بیا د دې غونډې موخه په افغانستان کې د اوسني نظام بقا او له نړۍ سره د خو اړیکو پیلول بولي.
د افغانستان د راتلونکي لپاره او د افغانستان ولست لپاره او د افغانستان کې د اسلامي نظام د بقا او د ټیکا او سوکالي لپاره د ډیر مهم سفر ده چې تر سره کیږي او له نوري نړۍ سره د اړو اړیکو ساتلو لپاره ډیر مهم سفر ده.
خغلې وسیق زیاتوي افغانستان د خپل ګوندیان او د امریکا په ګډون له ټوله نړۍ سره خي اړیکې غواړي او د دې اړیکو جوړېدو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسیال هیله خی چې د هڅې پایله ورکړي او د افغانستان په ګټه به تمام شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره د خپل یو پلاوی لیدنه تاییدوي او وایي دوی به د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي دوی غواړي طالبان دې ته راوبولي چې د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. خو امریکایي چارواکو په دې کتنه کې د طالبانو په رسمیت پیژندو موضوع رد کړې ده. د امریکایي چارواکو له قوله له طالبانو سره د دوی د پلاوي د لیدنې یوه بله مهمه موضوع د بشري مرستو دوام دی. امریکا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې مرستندویه سازمانونو ته اجازه ورکړي څو اړمنو خلکو او زیانمنو سیمو ته مرستې ورسوي. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دوی د خپل حکومت لپاره د مشروعیت ډېره هڅه کړې خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره نړیوالې ټولنې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. د دې ترڅنګ امریکا د افغانستان 9.6 میلیارډ ډالر بانکي ذخیره هم کنګل کړي او د دې پیسو آزادي دلی د طالبانو په عمل پورې تړلي. طالبان بیا د اقتصادي فشارونو او له دوی څخه د نړۍ د غوښتنو په اړه وایي چمتو دي چې ټولګډونه حکومت جوړ کړي خو نه انتخابي. سوهیل شاین چې د طالبانو په مشري حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د استازي په توګه معرفي شوی الجزیرې ټلویزیون سره خپله تازه مرکه کې ویلي دوی د قومي لږکیو استازي هم کابینه کې ځای پر ځای کړي او ژر به یو شمېر ښځې هم د کابینې برخه شي. خو ښاغلي شاهین دا هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو حق او غوښتنو ته درناوی وکړي. وړاندې طالبانو د کابینې په لوړو چوکیو د ښځو له ګمارنې سره مخالفت کړی او تر خوا یې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر به ادارې بدل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندوز ولایت کې پرون د اهل تشیع پر یو جامع جماعت ځانمرګي بریک تر سره شو. په دغه پیښه کې کابو 50 تنه وژل شوي او څه کم 150 نور ټپیان شوي دي. نور حاز موږ د همکار پر راپور کې واوري.
د کندز ښار د خان آباد بندر اړوند د سید آباد کوڅې کې د اهل تشیع هیوادوالو په جامع جماعت کې پرون ماسپښین یوه نیمه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید کړی و. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسؤول متی الله روحانی وایي چې په دې برید کې 46 تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او 143 تنه نور ټپیان شوي دي. خو ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر له دې هم لوړ وي ځکه لا هم زیات شمیر کسان لا درکه دي. د کندز ولایت د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري عزت الله زاهد په سیمه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دوی خپلې پلټنې پیل کړې او ډېر ژر به د دې پیښې عاملان ونیسي.
د سید آباد جماعت د اهل تشیع جماعت دی چې دلته په یوه نیمه بجه د انفجار شوی دی. تقریبا داسې 10-15 دقیقو کې موږ دلته راورسېدلو نو سهام کنټرول کړه. انشاءالله په دې پورې څلېر روانې دي چې انشاءالله عالمین به زر تر زره گرفتار شي.
د سید آباد جامع جماعت پر دیوالونو او فرشونو لا هم د لمونځ کوونکو وینې لیدل کیږي او د چاودنې شدت له امله د جماعت دروازې او کړکیګانې هم ټولې ماتې شوې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد محمد حسین آزادی روډی ته وویل
انفجار مهیبی بود، انفجار خیلی خطرناک بود. وقت زمانی که ما داخل مسجد شدیم
چاودنه ډیره خونړۍ او درنه چاودنه وه. کله چې موږ جماعت ته دننه شولو زیات شمېر مړي پراته وو. کوم کسان چې په جماعت کې د لمانځه پر مهال زیات شمېر وژل شوي دا ډېره دردونکې پیښه وه.
د نوموړي ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې خپل عبادت او ژوند وکړي. د سید آباد د کوڅې یو تن قومي مشر حاجی خان شیرین په دې اړه وویل
بیشتر 7 نفر زخمي شهید است. ټول د سو قوم او مجاهدینو ته
په دې پیښه کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي ده. زه له مجاهدینو مننه کوم چې په وخت سره راورسېدل، ټپیانې روغتونونو ته انتقال کړل. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي تر څو بیا ځلي دغه شان پیښې تکرار نشي.
د نموړي کوڅې یو بل اوسیدونکی عبدالله حسینی هم ورته خبره کوي. دلته په دې جماعت کې چاودنه وکړه او زموږ قوم له منځه یوړ او ټولې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. دا د داعش کار دی، بل څوک دا ډول کار نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. د سید آباد کوڅه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري چې اکثر اوسیدونکي شیعهګان دي. د سید آباد جامع جماعت په کندز ولایت کې د اهل تشیع هیوادوالو لوی جامع جماعت بلل کیږي چې په دې ولایت کې میش اهل تشیع هیوادوال خپل مذهبي مراسمونه او غونډې په همدې جماعت کې ترسره کوي. کندز په تیرو 15 کلونو کې د خونړو جګړو شاهد وو چې د خلکو آرامښت او سکون لمنځه وړی وو. که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت اوسیدونکو د امنیت او خوندیتوب احساس کوو، خو د تېرې ورځې برید بیا ځلې د خلکو سکون له منځه یووړ او ډار او ویره یې خپره کړه. دا د اګست له 26 نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې ترسره کیږي.
د داعش لخوا په کندز کې د تېرې ورځې د ځانمرګي برید وروسته طالبان وایي د دې ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. طالبانو ویلي یوازې تېره اونۍ کې یې د داعش څلور مهم مرکزونه له منځه وړي او د دې ډلې 25 نور غړي نیولي دي. داعش پرون د کندز په یوه جومات کې د یوه ځانمرګي برید مسؤلیت منلی. همداراز د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندري رودینکو وایي شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کابو کړي. نور جزئیات په راپور کې واوري.
په خوانه ګواښ خود یې ونوي رژیم لپاره سرخوږی. داعش هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې خونړي بریدونه وکړل او د طالبانو هغه ادعا یې ننګولې چې ګنې په ټول افغانستان کې سل سلنه امنیت خوندي کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم داعش ډلې د درې ځانمرګو په ګډون نږدې لس بریدونه کړي چې پکې ملکیان او ترخوای طالب نظامیان په نښه کړي. له دې بریدونو چې د مرګ ژوبلې شمېر یې لوړ و، د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې، د اکتوبر په 2 د کابل په عیدګاه جومات او په کندز کې د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د یادونې ده. د دې ترڅنګ دغه ډله توانېدلې چې په ننګرهار، پروان او کونړ کې د طالبانو نظامي موټرې په نښه کړي او سرتېرو ته یې مرګ ژوبله واړوي. طالبان دې بریدونو ته په کتو وایي د داعش ډلې د ختمولو عملیات یې پیل کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو د داعش ډېر مرکزونه کشف او له منځه وړي دي.
د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 25 نه زیات د دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار په مربوطاتو کې له منځه وړل شوي او زموږ عملیات لا هم پسې دوام لري. دغسې څه کارونه به دوی وکړي، راجنات داسې وحشتونه به وکړي خو دوام نشي ورکولی ځکه موږ د دوی پسې وو. د بېخ کلو دپاره عملیات روان دي.
د طالبانو د لوړ پوړو چارواکي پر ملکیانو بریدونه د داعش د ځواکمنتیا په معنا نه بولي او زیاتوي ژر به د دې ډلې ټغر ورټول کړي. خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له دې خبرې سره موافق نه دي چې ګنې داعش د افغانستان د خلکو او د طالبانو د اوسني نظام لپاره لوی ګواښ نه دی. شفیق همدم چې د افغانستان په امنیتي برخه کې کلونه کار کړی ازادي راډیو ته وویل داعش نه یوازې د طالبانو اوسني نظام ته بلکې د افغانستان ګاونډیانو، سیمه ایزو هیوادونو او ان د امریکا د ملي امنیت لپاره هم جدي ګواښ بلل کیږي.
د دوی دغه وروستۍ بریدونه او دا پیښې چې د افغانستان په شمال کې، په شرق کې او په مرکز کې لیدل شوی دا د ښکارندوی ده چې همدا اوس او په راتلونکي به نه یوازې دا چې داعش د افغانستان د سولې او ثبات دپاره ګواښ ده بلکې د طالبانو د بقا دپاره، د دوی د مشروعیت دپاره او د دوی د سیاسي حیات د تداوم دپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
ښاغلی همدم داعش یو نړیواله پدیده بولي او زیاتوي طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې دا ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او وی ویل نور هیڅ سیمه او ځای تر ګواښ لاندې نه دی. خو د طالبانو د دې ادعا برعکس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اندري رودن کویلی شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. بل برایان ملټری د ښاغلي رودن کو له قوله لیکلي دوی د افغانستان په شمال کې وروستی وضعیت څاري او ښکاري چې طالبان پر حالاتو مسلط نه دي. طالبان که څه هم د روسیې د دې لوړ پوړي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي خو له دې وړاندې په ټول افغانستان د خپل واکمنۍ خبره کړې او زیاتوي د واک جزيري او امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اروپایي کمیسون د کورنیو چارو کمشنر د اروپایي ټولنې له غړیو هیوادونو وغوښتل چې د هغو افغان پناه غوښتونکو په اړه دقیق معلومات ټول کړي چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته یې پناه وړي. میرمن یولیا یوهانس دا غوښتنه دې ته په کتو وکړه چې ممکن القاعده یو وار بیا افغانستان ته مخه کړي او په نورو هیوادونو کې د تروریستي حملو هڅه وکړي. د مطلب جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
په کورنیو چارو کې د اروپایي اتحادیې کمشنری یولیا یوهانسن پرون جمعه خبرداری ورکړ چې اروپا باید د افغانانو د مهاجرت له کبله امنیتي ګواښونه جدي وګڼي. دې د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له کورنیو چارو وزیرانو سره له کتنې وروسته په لوکزامبورګ کې خبریالانو ته وویل له افغانستان څخه د تروریستي خطر په اړه باید ووایي چې د امنیتي خطر اندازه ډیره نه ده. میرمن هانس زیاته کړه په اوس وخت کې اروپایي اتحادیه د خپلو پولو لور ته د افغان کډوالو د سیل د ماتېدو نښه نه ویني، خو نړۍ اخلاقي مسؤلیت لري چې د هغو افغانانو ساتنه وکوي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته اروپایانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ډېر شمېر افغانان به د دې لویې وچې هیوادونو ته مخه کړي. په 2015 میلادي کال کې هم چې ناټو ځواکونو په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته ورساوه، سلګونه زره افغانانو اروپایي هیوادونو ته پناه یووړه. د 2015 کال د مهاجرت له بحران وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تک په کال کې 1,40,000 ته کم شوی دی. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو کمشنری افغانستان ته د القاعده شبکې د بیرته ستنېدو د ډېر خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د اروپایي اتحادیې له غړیو هیوادونو یې وغوښتل چې د ټولو پناه غوښتونکو دقیق معلومات ثبت کړي او په دې توګه اروپایي اتحادیې ته تللي کډوال وڅاري. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړیو هیوادونو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بوریل پرون جمعه د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې یوه کنفرانس ته وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 22,000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان او اروپا ته لېږدول شوي دي. بوریل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دې د 10,000 او 20,000 ترمنځ نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځشنبې په ورځ وویل شایې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر فیلیپو ګراندی دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 22,500 افغان کډوالو ته د 5 کلونو په ترڅ کې پناه ورکړي ومنل شي، خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه وکړي. د ملګرو ملتونو له راپورونو سره سم په وروستیو میاشتو کې 1.5 میلیون افغانان په خپل هیواد کې دننه به ځای شوې دي.
د دغه اندېښنو په دوام کې دا هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس هم وایي په افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې یې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولای شي چې د امریکا او دریم هیواد دواړخیز اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای پر ځای کولو په پلان کې شامل نشي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسنادو وګړو د انتقال ګڼ راپورونه خبر شوی دي. په دې اړه هم زموږ د همکارې راپور واوري.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هیواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختۍ تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې د تیرو 6 کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپلو خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبره هر شیبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې دا او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام درو، خو خبره دا ده چې منګه هیڅ تر اوسه چې هغه پښتنه نه ده کړې نه وره کړولې ده. فقط منګ هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زر شروع شي، موږ ته پرواز زمينه برابر شي او د افغانستان څخه د وتلو مبارکي موږ سره کومک وسي، ځکه چې منګ هم موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې ویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي.
دا دوی په خطر کې شوی او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو دا کولی شي د درېیم هېواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي، سول افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې ډېری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی، له دغه هېواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو، د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل. بلخوا کوم کسان چې له افغانستانه وتلي او یا هم د چارتر الوتکو په وسیله ویستل شوي په کومو هیوادونو کې چې اوس میشت دي د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځانګړي ډول په قطر او پاکستان کې. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,00,000 څخه زیات کسان له افغانستانه ویستلي دي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 1/10 له افغانستانه ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیې بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بېلابېلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.
و مو ورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وایي په افغانانو کې چې په خصوصي چارتر الوتنو کې درېیم هیواد ته لیږدول شوي ځینې یې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولی شي چې د امریکا او درېیم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نه شي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 490 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
لا افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانه اونۍ پیلېږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې دا پروازونه له کابو 2 میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. په دې تړاو راپور لرو، خو له یوې لنډې دمې وروسته به یې واورئ. د کابل هوایی دهلیز لارې د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په 3 تر 4 ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزې بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی څو له افغانستان سره د جلغوزې په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 جای کې قرار درلودل، اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزې واخلي.
په نږدې تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارتر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالۍ لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیکا، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټونه جلغوزي منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشټون په دلیل په کورنی بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
دغه زرګونځي په تیر کول کې 2,00,000 دی پای کې ماتې وو. یز خلک په ځنګل کې خوست کې دی په یو نیم لاک 10,000 ځنګل خوست کې دی د مزدیر دا تکلیفینا یز دل تخرسی ہی پیولا که دا دغه دواج نارزون شو چلیار نلاری افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس 40 وړې او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاصتا ښځې د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې پخوا هر کال د جلغوزي د صادراتو له امله 3.5 میلیونه ډالر عواید درلود. سهار 3:30 بجې شوې. د ازادي راډیو څخه د دوه مهال پښتو خبری سرویس اوري. د خبرونو لنډي زحمت تکرار وړاندې کوي.
د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحا کې خبري کوي. دواړو لورو دا خبرې تایید کړې دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د طالبانو مشران به په دې خبرو کې وهڅوي څو د ښځو او نجونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان د هغو څو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په کابل کې د هندوانو یوې ګوردوارې ته ننوتي وو. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پخوانی ټیسټ کرکټر اندرو فلاور په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د سلاکار روزونکي پر دندې ګمارلی دی. د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن د 88 کلونو په عمر د پاریس په یو روغتون کې په حق ورسید. او روسي چارواکي وایي په دې هیواد کې د ممنوع الکولو د څښلو له کبله د مړو کسانو شمیر 26 ته لوړ شوی دی. چارواکو همداراز ویلي چې 28 نور کسان هم پر روغتونونو کې بستر دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام وخت را ورسید. د تاسو د هم دا پروګرام
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي. په دې اونې کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو. په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چیز شی باندې ده نل هغه کوي خلک سره ده نه لانجه جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دی خو سنت دی. سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی که نه پر په ګناګار ده صحیح ده دا خطا څخه کار ده معمولی چیز شي باندې ما اړی کېږی چې مونږ داسې یو داسې یو دا ټوله دنیا ته معلوم شوی یې ټوله دنیا پیژني. دنیا کې اسلام ده. دنیا ټوله په اسلام راغلې ده. هر سړی اسلام پیژني. شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم دې مو پر رب چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم. زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم. نور دې هیچا طرفدار نه یم. نه زه پلټۍ غواړم نه زه بدشاهي غواړم نه زه کورسۍ غواړم. برای مهرباني افغانستان ډېر غریب ډېر زبرځلی حکومت دی. ډېر تباه شوی. ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي. نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ د دغه غم وخورئ. ښه اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم. دا تاسو در نه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دغه د اشرف غنی نه وو. دا د خلقیان هم نه وو. دا د پرچمیان هم نه وو. دغه یو افغانستان زوړ نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو. دا تاسو راوغورځو په پښو باندې په لګته خطې په جماعت کې په لګته خېږي جماعت رنګوي. نو دې باندې هڅه د کوپر نشان نه ولګېدلای. دا خې موږ د پلارانو د نکانه شایو په فوري د بیرغ د اسلام ودروي د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم. زه عبدالله احمد د هلمند ولایت نه ګرم سیل ولسوالۍ اسلامي عمارت نه غوښتنه داده چې سعودي عرب ته ډېر ورته وچې وکړي. افغانستان نه داسې بغلان راغلی چې روسیې اوبه تک خوړي حتی تر یو زر سل پاکستاني کلدار رسېدلي دي. یو خوا خلک بې اواز لګي او د بلې خوا شان داسې ګران شي د دې مسؤلیت به ښځو چا په غاړه وي. ولې دا خلکو ته توجه نه کوي؟ ولې دا اقتصاد توجه نه کوي؟ هیله ده چې دا به یې لږ کنټرول شي.
نه بیا غام دی چې یو لارې سره خلاص کړي د حکومت ته یو نه شي دغه ورکړي چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي ولاکه دا بیا غام دی چې د هنوې ته یو نه کړي مرسته راشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانم هم دا زه د میوند ولسوالۍ څخه سره پاره کوم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هله دا چې دا خوراکي توکي دی لږ ارزانه کې به ډېر لوړ سوي دي. خدا دا توان چې یو ډبه غوړي په 200 کالداري دي نو دا 200 کالداري دی او غریب د پاره بیخي ډېر ډېر شي دي. نو زموږ دا هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دا خوراکي توکو به څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه دا شکایت کړم چې دوی له کومه رئیس دلته حاکم شوي دي. مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې. خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه ملمېدله، هېڅ کاروبار نه ملمېده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي. خو د دې پیسو هېڅ کار نه ملمېږي او هېڅ لارې نه ملمېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی د دوکانونو په بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا جوړې او ګرځنه ورک شي. دا د خبره شوه. بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نوم ورکول کېدلی شي، نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي او بالکل د ښاروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هر میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ول نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي. هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کورت ولسوالۍ اوسېدونکی. زه دا ستاسو د طرفه څخه دا پیغام فلاني امارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرت کوله هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده. دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدړانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شروعی کې پرته ده. کم وخت کې چې حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کړي خپل قدرت الهی روح ور لره ورکړي. بابا آدم علیه السلام وایي چې کم وخت ما سترګې رڼې کړلې، زما سترګې پر عرش ونښتلې. خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه. مسلمانانو ورونو دغه کم به راغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا د پر ځای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسېدو هغه که قمنداني وي، که ولایت وي، که ارګ وي، که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه د ټول شي او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم.
کلینی د سبب سجه نظری ولا کندهار ولا تفنجایو سالی څخه خبر در سره کوم زما د ټول مجاهدینو رون څخه خوښتي چې په افغانستان کې هر څه ته نخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خوښتي چې هر څه ته نخ کښېږدي
رامات او پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو نازورو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. ټانګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځي د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څو چپاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي. ورځ باندې بهرونه اوري مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی؟ دا څه رقم ساتنه ده؟
السلام علیکم. زما سلیمان ولې خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وخت کې مې پیغامونه ورکړي د حالات ښه سره ویني. دا حالات بېخي سره بېرحمه دی. دلته مشکل نه حل کېږي. تمامه شپه تجاوز روان دی. زړه مې درېږي. بېخي حالات بل رقم دی. شپه شپه ده نه ورځ ده. په مانځه کې درې وارې غلط سم ادې ما مشکل ذبیح الله مجاهد سره شریک وي. ته دوه نه خپل ته لګی شي. ما سره محمد خوای شي یا د شنه چې داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه اوري. نه هغه سلته ورځ دي باید راسه دوسیه ګورم. یو میاشت یو پنځه شپې وتلي چې والد لوګر امر ورکړی مداغې ته چې مشکل حل کړي. یو میاشت کې په یو دېرش پنځه دېرش ورځې کې دا مشکل د دوسیه ونه کتل شي. د حالات بلز مې وتویلې داسې رقم چل د خدا دوسیې زر تر زره وګوره. د حالات سره بېرقمه ده. تجاوز روان ده. بېخي ګډوډي ده. د شپې خوب لرم. د ورځې
زنه جیبجان یم. د کابل له ولایت نه غواړم دا سندرې نشر شي. پوسې دا سندرې بندې شوي دي. پوسې چې دا سندرې باید خلاصې شي. دغه یې زموږ یو ارزو ده. دا سندرې باید خلاصې.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ته. بعد له سلامه زما نه بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمجید یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې وه چې هغه مړ کړي. سارې ځینې پرېکړې په کندهار ښار کې د غره په کلي کې او بیا زه ونیولم. ما ته یې ویله چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې. دوه واره یې بېسده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم. السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې او د بانکو پیسې ولو خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ.
دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وغوښته چې واک ته رسېدلی دی، او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي، خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوم او که نه شروع کوم، ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی، نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
السلام علیکم، زه د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي، دغه د تېر نظام یونیفورم وي بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس ګروپونه راپورته کړي دي، د طالب په نوم استفاده کوي، باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه. په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خپرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له دنه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی، او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره، له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي، هغوی سره هم شریک کړي. نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده، خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. ډبلیو ایف پی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه، نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه، مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري. موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې، د لوړېدو په حال کې یو، د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کارم پی روان دی، او عملا کار هم ترسل کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې لا پخانه په واقع لرل، هماغه امکاناتو نه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې کومکونه غذایي مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی، لکه تاسو چې وویل د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
او نو په دې هیله چې ژر ورسیږي مرستې او مخکې دې چې واورې په افغانستان کې ووري، حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره ډبلیو ایف پی څومره ژمنې ترلاسه کړي دي، او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ، یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي.
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده، او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارد نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو، اما دغه مرستې داسې څه نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلاً د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي فعالیت کوي د هغوی لاسرسی ورته دا فتن ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولی شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ کولی شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو زموږ اوس د خوړو د اوړو برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو او نور خوراکي توکي لکه غوړي لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري او دا امکاناتو وړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. په دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیل شته.
بله،
هم تلاشونه ټول همدا دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي صاحب یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلې دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشتو وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره، د دبليو اف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبليو اف پی د پلو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړي اوږده مخینه لري. د 1993 کال راهیسې په دوامدار توګه پرته له دې چې خپل اپریشن بند کړي یا یې هم ودروي یا یې وځنډوي تقریبا 8-9 کال کې چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور دېرش ولایتونو کې زموږ حضور مغسې دی، بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو، برنامو ته مو انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلي دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب خو څه نشم ویلی، خو دبليو اف پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زمونږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس زه تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې دوی زمونږ سره کار کوي د برښنار یا د امکان په توګه او زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او دا ټوله وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي.
بله،
هغې کې کومه ستونزه نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویاند وحیدالله امانی وو. اوریدونکو، په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
دیوی تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی الک وای تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی الک وای اقل دیڑن شنڈ دے چپ زنگ دیوی زوایم چزڑمی چوی او شور دیوی او ترنگ دیوی توائی چی دلتا دڑو ڈیز مک کے بنگ دیوی زوایم دلوگی خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی غلط وائی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مر گے دیوی خونن دیوی
خونړنګ دیوی زوایم اتن
اتن مستی دیوی خوش رنگ دیوی الکوای توای بشر دیوی بشر دیوی لپنگ دیوی زوایم سنگر دیوی لخکر دیوی غرزن دیوی الکوای توای مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشال دیوی دا سپینی تورش رنگ